یوه بل خبرونه پایل شو تر نه بجو دوام کوي په دوهمنی مئی کې 219 پروګرامونه لرو. په خبرونه کې اورئ چې نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوو غونډو کې ګډون کوي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي له بېلابېلو ادارو عدلي او قضایي مرکز ته د اداري فساد څه باندې 290 دوسیې ورسېدلې دي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي پر شمالي کوریا د نوي بندیزونو د لګولو لپاره د امنیت شورا ته به د نوي پریکړې لیک مسوده وړاندې کړي. تمه ده چې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویا نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
تاسو څنګه چې نن څنګه د جمهور رئیس تاجکستان هوا ته سفر وکړي ترڅو د کاسا زر د پروژه پرانستوند اکسپیرډن وکړي.
کاسا زر هغه پروژه ده چې د قرغزستان او تاجکستان 300 میگا واټ برېښنا افغانستان ته او 100 میگا واټ د افغانستان لپاره پاکستان ته انتقالوي. د کاسا زر پروژې د پرامستو په غونډه کې بنند افغانستان ولسمشر پر ولسمشر سربیره د تاجکستان او د تاجکستان ولسمشر او د قرغزستان او د پاکستان صدر زمان هم برخه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
عملیات های ما ادامه داره، پاکستان هم آمدگی خود نشان داده. ممکن است بسیار وقت زود، یک ماه و دو ماه نه، بلکه زودتر از او
زموږ عملیات دوام لري. پاکستان هم خپل چمتووالی څرګند کړی دی. ښایي په لنډ وخت کې په یوې دو میاشتو کې نه، تر هغې په لنډه موده کې دا عملیات پیل شي، خو اعلان ته باید انتظار شو. د پاکستان حکومت روانه اونۍ د امریکایي سناتورانو له یو پلاوي سره موافقه وکړه چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته به د امریکا تر څارنې لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې په هلمند کې یو 19 کلن امریکایي عسکر له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا سرتیری د دوشنبې په ورځ هغه مهال زخمي شو چې جګړه نه وه او د هوان په څیر مرمۍ ولګېده. په دې پیښې کې دوه نور امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په هلمند کې طالبان فعال دي. نن با په فیض آباد کې د هغې پولیس جسد خاورو ته وسپارل شو چې تېره اونۍ طالبانو برمته کړې وه. طالبانو اونۍ مخکې دوی پولیس له برمته کېدو وروسته ووژلې او د هغوی مړي سیند ته واچول. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
دوار اوناسیا پولیسی چه مقوض طالبان و کمین که پشادت برسیلی دیوی جسد پیدا سویده.
دا دوی پولیسي وژل شوی پولیسي خويندې وي چې د یوې مړۍ پرونو موندل شو او د بلې یوې لا انتره تم دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحده ایالات دې ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. دغه د روغې جوړې نوی نیت روانه اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر کتنې مخکې څرګندېږي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ وویل چې متحده ایالات تیار دی چې له روسیې سره په همکاري په سوریه کې د الوتنې د ممنوع سیمو او پر اوربندې ګډې څارنې د یوې مکانیزم د رامنځته کولو لپاره وړاندیزونه واوري. د ټیلرسن په وینا د متحدو ایالاتونو او روسیې همکاري به په سوریه کې د ثبات لپاره لاره هواره کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لومړي ځل لپاره سبا په هامبورګ کې د جیشل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د شمالي کوریا د لومړني قاره وهون کې توغندي د آزموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډیر ژر د نوي پریکړه لیک مسوده وړاندې کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتونو استازي نیکی هیلي د چهارشنبې په ورځ وکړه. هیلي وویل دغه نوې آزموینه د شمالي کوریا لخوا څرګند پیاوړی پوځي لمسوونکی اقدام دی او زیاته کړه چې که دغه کړکیچ ته ډیپلوماتیک حل لار ونه موندل شي، متحده ایالات ښایي له پیاوړي پوځي ځواک څخه کار واخلي. روسیه که څه هم د شمالي کوریا د دغه توغندي آزموینه غندلې، خو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته یې وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د نورو بندیزونو له لګولو یا د هر پوځي اقدام سره مخالفه ده او غواړي چې شمالي کوریا او متحده ایالات د دغه کړکیچ د کمولو لپاره جوړ جاړی وکړي. چین چې په سیمه کې د شمالي کوریا یوازنی متحد دی، هم د دغه نوی توغندي آزموینه د نه منلو بللې، خو د دې هیواد په وړاندې د پوځي قوې له کارولو سره هم مخالفت څرګند کړی دی. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د دیارلسو غوښتنو یوه فهرسته منفي ځواب ورکړی دی. خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر پر دې هیواد چې ټولې اړیکې ورسره شلولي سمدستي نور بندیزونه نه دي لګولي. د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته هغه اعلامیه چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمیع شکري لوسته وویل چې د قطر ځواب جدي نه دی او مهم څه پکې نشته چې هغه د دې هیواد له غوره کړي سیاست څخه پر پشاته دلالت وکړي. دغو هیوادونو د نورو مواردو تر څنګ قطر د ترهګرۍ په ملاتړ هم تورن کړی دی. ایران وایي له سعودي عربستان سره د کړکیچ سربیره به سږ کال ایرانیان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي د یوه استازي علي قاضي اسکر په وینا خبر ورکړ چې ویلي دي تېره میاشت د ملي امنیت شورا موافقه کړې وه چې ایرانیان به په حج کې ګډون کوي. ایران د تیل کال د حج مراسم وروسته تر هغه بایکاټ کړل چې وړم کال د حج پر مهال 2400 حاجیان ووژل شول چې په دوی کې 440 د ایران وو. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون د یو مسافر وړونکي بس او تراکتور ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 11 ووژل شول او 16 نور ټپیان شول. پولیسو وویل چې دا پیښه له یا ښارګوټي ته نږدې هغه مهال وشو چې له کراچۍ راویل پنډۍ ته په لاره مسافر وړونکی بس په تراکتور پورې تړلې کراچۍ سره ولګېد. د بس چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړ او له یوې ونې سره ولګېد. په وژل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دي. لس ورځې مخکې د تیلو یو ټانکر له سړک اوښتی و او وروسته وچاودې چې له امله یې لږ تر لږه 209 وجل شل. خبرونه مولا ازادي رډيو واوریدل کې غوړې دا وزن نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رډيو په وپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډيو ټکی اورګیا ازادي رډيو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دو غونډو کې برخه اخلي.
تاسو څنګه ده؟ څنګه پنځه د جمهور رئیس د کاسان زور د پروژې باندې ځوان د
په بل غونډه کې پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان له صدر اعظم او د تاجکستان له ولسمشر سره په غونډه کې خبرې پی کوي. کابل هر وخت د پاکستان په سیاست کې پوځیان واکمنان او واکداران ګڼي. څرنګه افغان ولسمشر له صدر اعظم نواز شریف سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي؟
دوی اقتصادي اسپان کې نیولی ده او امنیتي مسایل به د پوځ سره مطرح کړي.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي له بېلابېلو ادارو، عدلي او قضایي مرکز ته د اداري فساد 240 نوي قضیې رسېدلې دي. اوتریش له ایټالیا سره خپلې پولې ته پوځیان واستول څو له دغه هېواده خپلې خاورې ته د پناه غوښتونکو د سیل مخه ونیسي. د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دو غونډو کې برخه اخلي. لومړی یوه د کاسا زر په نوم د افغانستان له لارې پاکستان ته د تاجکستان او قرغزستان د برېښنا د انتقالولو د پروژې د پرانیستو غونډه ده. تر دې څلور اړخیزې غونډې وروسته په پام کې ده چې اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د سیمې پر امنیتي وضعیت په یوې درې اړخیزې غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه شهر کې نن د کوربه هیواد په ګډون د څلورو هیوادو مشان غونډه کوي او تمه ده چې د کاسا زر پروژه پرانیسي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی ده چې د کاسا زر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان افغانستان او پاکستان ته 1300 میگاواټ آبی برېښنا انتقال شي. له شوی موافقې سره سم به 300 میگاواټ برق په افغانستان کې استعمال شي او 1000 میگاواټ به پاکستان ته صادر شي چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې ترلاسه کوي. د کاسا زر پروژې ترڅنګ د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په منځګړیتوب ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سیمې پر امنیت خبري وکړي. نواز شریف پرون دوشنبه ښار ته ورسید او د تاجکستان د ولسمشر سره یې ولیدل. تر دې لیدنې کتنې وروسته امام علي رحمان ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی.
زمینی بررسی او محاکمه وضعیت امروزی منطقه
د سیمې وضعیت ته په کتو د افغانستان موضوع زموږ د خبرو یو اصلي مسله وه. په افغانستان کې بشپړ سوله او ثبات زموږ هیوادو ته ډیر مهم دی. موږ پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات لپاره دوه اړخیزه او څو اړخیزه همکاري او همغږي سره ولرو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د کابل دوشنبه او اسلام آباد د چارواکو په درې اړخیزه سرمشیزه کې به د انرژي، ترانسپورت او د درو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو هم خبرې وشي. د افغانستان او پاکستان خړپړ اړیکو د پاکستان او تاجکستان صادرات اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دغو دوو هیوادو سوداګري 15 میلیونه ډالرو ته راښکته شوه چې د وړم کال په پرتله 14% کې کم و. د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په وینا تاجکي رسنوی خبر ورکړی دی چې اسلام آباد هڅه کوي چې د تاجکستان په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان روابط بهتر شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان مشران به د دوشنبه په ښار کې د کاسا زر پروژې د پرانستلو ترڅنګ په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه بیا هم احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي مجیب المر سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې کابل هر وخت د پاکستان په سیاست کې پوځیان، واکمنان او واکداران ګڼي، نو څرنګه ولسمشر اشرف غني له صدر اعظم نواز شریف سره پر امنیتي موضوعاتو غونډه کوي؟ ښاغلی المر په ځواب کې وویل
د پاکستان استابلیشمنت ما په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو پوځي برخه ده د دې د څنګ بل ملکی برخه. د ملکی برخه د پاکستان عام وګړي د ټیکه حکومت دی. هغه په دې معنی چې دوی تقریبا د عامه خدمات وړاندې کوي. په لوی سیاستونو کې دوی قطن کار نه لري. او د جمهور رئیس باندې نو شریف او پاکستان د ولسمشر دغه هم په همدې تړاو بلل کېږي شي. دوی اقتصادي اسپام کې نیولې ده او امنیتي مسایل به د پاو سره مطرح کېږي. د دې ترڅنګ په روسیې کې، پاکستان کې د ملکي حکومت یو څه خوځېدلې ده او حتی کې چې سیاست تلاش وشي او سیمه ییزو نړیوال سیاستونه په خپل لاس کې واخلي.
المرسب په اوسني شرایطو کې د افغانستان د امنیت په مسله باندې آیا په کار دي چې له نواز شریف سره خبرې وشي؟
مخکې اشاره مو وکړه چې نواز شریف کې کمرون نه لري د پاکستان په سیاست کې، اما یو ظاهري هڅه دي او یو د فردي تشه هڅه دي. دا غل دین د ظاهري هڅو په لړ کې او تقریبا یو تشکیلاتي اړخ لري او هغه په دې معنی چې د افغان حکومت او د پاکستان ملکی حکومت خپل غاړه خلاصوي، دا چې د فردي تشه د پاکستان او ځناځري خبره ده هغه د ځلا مسله ده. همدې عالی تشکیلې شي چې د پاکستان حکومت تر هغه ولا سطح کې دا پاول د منځنۍ کډو لپاره هم کار وکړ، څنګه د امریکا سره په تعامل کې.
د تاجکستان ولسمشر له نواز شریف سره په خبرو کې وویل چې تر هغه څه په افغانستان کې امنیت رانشي په سیمه کې د پرمختګ کارونه لخند او ځند سره مخامخ شي. آیا تاجکستان کولی شي چې د غاصل ته په کتو سره په پاکستان باندې فشار راولي چې له افغانستان سره روابط بهتر کړي؟
زما په نظر تر دې راځي فورې د فشار په توګه نه مطرح شي پاکستان، بلکې د ګرینګری په توګه مطرح کیږي چې واړی د دې څنګه افغان ولسمشر د پاکستان او نور سره کېږي. دا څه ده چې جمهور رئیس غني پاکستان ته سفر درلود او هغه کې ډیر مسایل وړاندې کما بیا هم پاکستان رښتینی نه و او په دې برخه کې افغان حکومت یو څه ځانګړي دي پاکستان ته.
دلته مخکې هم دیو بل چې جمهور رئیس غنی او شریف وریدل او زه بیا ګوري کچېره دا اعتماد رمون کې شي بیا کېدې شي مخامخ لیدنه ترسره شي او په ورسته کې کابل ته د امریکا د کانګرس کومه چې راغله هغه هم په مسلې دیونه یې نو توافق شوی
د سیاسي چارو کتونکو مجيب المروچ په دوشنبه کې د اندري اړخیزي غونډې په اړه خپل نظر را شریکه او ټاکل شوی د چین نه افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او د تاجکستان له ولسمشر سره په دې درې اړخیزه غونډه کې د سیمې پر امنیت خبري وکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای پروان مالی کال کې په پراختیایي او قونسلي کارونو کې ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړې دي. د دې وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه پرون په یوې خبري غونډه کې یو لړ خبریالان وربللي وو او هغوی ته د خپل وزارت د لاسته راوړنو په اړه ځینې نور مو تفصیلات هم ورکړي. خو د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې دا د وزارت فرعي کارونه دي، بلکې وزارت د افغانستان په بهرني سیاست کې په ډېرو مواردو کې پاتې راغلی دی او دا وزارت د مدیریت او ظرفیت وړتیاوې نه لري. یوسف انځدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله ډیره بودیجه لګولې او په دې برخه کې قونسلي او پراختیایي کارونو ته ډیره پاملرنه شوې ده. د یاد وزارت سرپرست او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه وایي د ټکنالوژۍ ډیپلوماسۍ په بهرنیو هیوادونو کې د پاسپورټونو د ویش او سیاسي نمایندګیو د پراختیا په برخه کې وزارت ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړې دي.
پیشرفتوی در مسایل ټکنالوژي در وزارت امور خارجه
دی وایي موږ د بهرنیو چارو وزارت د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګونه کړي. ډیپلوماسي انسټیټیوټ د جوړیدو او پراخیدو په برخه کې پرمختګ شوی دی. د دې ترڅنګ د پاسپورت د توزیع په برخه کې چې د نړۍ په ټولو برخو په تیر بیا په هغو یوادونو کې چې سلګونه زر افغانان میشتي او یا کار کوي
درونجا کار میکنه،
هغه د څرګندونه د چهارشنبه په ورځ یوه خبري غونډه ته په 1398 مالی کال کې د خپل لاسته راوړنو د بیانولو په وخت کې وکړه. خغله اندې شوې دراتلونکي کال تر پای پورې په بهرنیو یوادونو کې د افغان کډوالو او کارګرو د پاسپورت ستونزه په بشپړ ډول حل شي. له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو په بهر کې میشتو ځینو افغانانو تر ډېره په بهرنیو چارو وزارت انتقادونه کړي چې د خپلو وګړو په سمه توګه استازیتوب نه کوي. د چارو یو شمېر څېړونکي د حکومت دا ډول راپور ورکونه شکلی بولي وایي چې د بهرنیو چارو وزارت په خپلو اصلي کارونو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت د تیرو دوه کلونو رئیس د مدیریت او ظرفیت له کمزورۍ سره مخ دی.
خارجي سیاست کې مشکلات لرو. د خارجي سیاست لپاره چې څوک جوړوي ترنګ ارزیابي کیږي تر اوسه هیڅ دقیق شکل سره میکانیزم دلته وجود نه لري. زه فکر کوم چې په خارجه وزارت کې د ظرفیت په انداز باندې مشکلات ډیر شته دي. ډیر کسان الته په واسطه او نور مسایلو بشته چې هغه ډیپلوماټیک درست ظرفیت باندې نشته. دا هم وزارت خارجي کار کرده یې ته ډیر زیان رسولای.
خغلی امین وايي په دې وزارت کې کار اهل کار ته نسپارل کیږي. وزارت تر ډیره په اداري فساد کې کړ دی. نو موړې د یاد وزارت د مدیریت ستونزه داسې مهال یې دی چې د ولسی جرګې لخوا د وزارت بې واکه شوی وزیر صلاح الدین ربانی اوس مهال د حکومت د منتقد ائتلاف مخکښ غړی دی. هغه موضوع چې په کور دننه د په وړاندې خبرګونونه راپارولې دي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا وایي له بېلابېلو ادارو عدلي او قضایي مرکز ته د اداري فساد 240 نوې قضیې رسېدلې دي. د ادارې ویان جمشید رسولي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغو قضیو کې ملکي او نظامي چارواکي ښکېل دي. له بلې خوا د فساد په وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونه بیا د فساد لویو قضیو ته د رسېدنې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز فعالیت بې لاسته راوړنې امبولي. البته وایي چې دغه مرکز تر اوسه پورې د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده. محمد عزیز پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسولین وایي عدلي او قضایي مرکز ته د راجی شویو 204 او قضیو څخه 214 ملکي او 85 پوځي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبه په ورځ د خبري ناستې پر مهال وویل چې د ځینو قضیو څېړنې بشپړې شوې او د یو شمېر څېړنې لا هم دوام لري. ښاغلي رسولي همداراز وویل چې د اړوند محکمو له پرېکړو وروسته 900 میلیونه افغانۍ او 8 میلیونه ډالره د نقدي جزا او د پیسو د هیفومیل د مخنیوي په نتیجه کې د دولت خزانه تر راغلی دی.
در ابتدا از زمان ایجاد و آغاز فعالیت سارنوالی
دیوی پټوله کې د عدلی او قضایی مرکز لوري د زینو قضیو څېړنه بشپړه شوی او د یو شمیر نورو څېړنې روانې دي او ژر به محکمو ته واستول شي. زموږ همکاران هڅه کوي چې د قضیو څېړل په دقیق او عادلانه ډول ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست هوګو لارنس د امریکا د خپلواکۍ د 241 تلین په نمانځغونډه کې د ملي یووالي حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې په دولتي بنسټونو کې د اصلاحاتو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لا ډېر اقدامات ترسره کړي. نوموړي همداراز وویل چې د هغې ورځې په تمه دی څو فساد له منځه یوړل شي او پاک خلک په لوړو پوستونو کې په دندو وګمارل شي. د امریکا سفارت دغه ارشد ډیپلومات همداراز ویلي چې د معافیت فرهنګ باید له منځه یوړل شي او وی چې د خلکو پیسې غلا کړي باید تر قانوني څارلاندې ونیول شي. که څه هم د ملي والی حکومت مرشانو تل د فساد پر وړاندې مبارزه خپل مهم لومړیتوب بللی او په دې برخه کې ځینې کارونه هم شوي دي، خو لا هم د دغه پدیدې پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت لپاره لویه ننګونه بلل کیږي. په همدې حال کې د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې رئیس خان زمان مرخیل وایي عدلي او قضایي مرکز د فساد لویو دوسیو ته د رسیدنې په برخه کې اغیزمن کار نه دی کړی.
واقعا چې عدلي او قضایي مرکز هغه لوی دوستي چې واقعا ډېرو خلکو یعنې ډېر لوی فسادونه یې کړي دي، په هغې باندې تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي. په دې کې هم شک نشته دی چې ځینې لاسته راوړنې لري چې هغه د تقدیر وړ.
د ښاغلي امرخیل په خبره د فساد پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره باید لویو دوسیو ته رسیدنه وشي څو خلک د فساد پر وړاندې پر نورو پروګرامونو باور وکړي.
او اوس به هم عصمت سروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
نېشنل انټرس خبرونه د جیمز پی فارویل لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې څلور لارې چې امریکا ور باندې د افغانستان ستونزه سمولی شي. لیکوال د پایل په جملو کې کاږي په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي. اصلي مسأله دا ده چې موږ د کومې احتمالي سیاسي نتیجې د ترلاسه کولو په لټه کې یو. پوځي قوه یوازې سیاسي موافقې ته د رسیدو یوه وسیله ده. د نېشنل انټرس لیکوال وای اوس د ولسمشر ټرمپ حکومت په دې غور کوي چې افغانستان ته نور ځواکونه ولیږي او کنه، او دفاع وزیر جیمز ماتیس کانګرس ته ویلي د نورو ځواکونو له لیږلو سره به په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک ظرفیت لوړ او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې بهیر چټک شي. لیکوال ښاغلی فارویل پوښتنه کوي چې دا هیله تر څه حده له حقیقت سره سرخوري. دی وایي چې په 2011 میلادي کال امریکا په افغانستان کې 100,000 پوځیان لرل. دا ځواکونه د ستانلی مکریسټل او ډیوید پیټرایس په شان جنرالانو تر قوماندې لاندې ول. نو مخکې تر دې چې امریکا په افغانستان کې د سر و مال نورې قربانۍ ورکړي باید ځینو سختو پوښتنو ته ځواب ومومي، او هغه دا ده چې آیا د عسکرو لیږل به د دې سبب شي چې په نهایت کې سیاسي حل ته لاره هواره شي. نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو افغانستان او پاکستان ته د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا جرګې د پلاوي پر سفر تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه د دغه پلاوي د غړیو له قوله وایي چې امریکا لا هم په افغانستان کې د سولې لار نه لري. په دې لیکنه کې چې له کابله سون ایګل راسموسن ورځپاڼې ته لیږلې ده راغلي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کلونو وروسته امریکا لا هم د سولې د راوستلو لپاره د بری ستراتیژي نه لري. خو د نېشنل انټرس ورځپاڼې د لیکوال د نظر خلاف کابل ته تللي امریکایي سناتوران د افغانستان ستراتیژي له دې کبله ناکامه بولي چې امریکا دغه هیواد ته ژر نور سرتیري نه استوي. امریکایي سناتورانو څو ځلې د ولسمشر ټرمپ پر ادارې ژغ وکړ چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي ژر بشپړه کړي او د هیواد ته نور پوځیان واستوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې هم د سناتورانو دا خبره اخیستل شوې ده. په دې لیکنه کې چې عنوان یې دی افغانستان ته تللیو سناتورانو ټرمپ ته د ډیپلوماتیک خلا په وړاندې خبرداری ورکړل ولو، د امریکا د کانګرس د سنا جرګې غړیو په کابل کې د سه شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د سیاسي او پوځي کړکیچ د مخنیوي لپاره نیمګړتیاوې ختمې کړي.
ازادي رادیو اوري اوتریش له ایتالیا سره خپل پولي تپو زیان واستول څول دغه هوا د خپل خاورې ته پناه غوښتونکو د بهیر مخاونسي اوتریش د کار له دې سره سره کړي چې د اروپאי اتحاد د غړو هوادونو ترمنځ په پولو کې کنټرول نشته. تفصیل دې اسمت سروان پر پورت کې.
اوتریش له ایتالیا سره خپل پولي ته څلور زغرګاډي ولېشل چې له دغه هوا د خپل خاورې ته د پناه غوښتونکو د اوشتو مخاونسي. د اوتریش د دفاع وزارت چارواکو د سه شنبه په ورځ وویل ډیر ژر به له ایتالیا سره په خپل پوله کې د تاګ را تاګ په لارو کې د څارنې او کنټرول پوستي جوړ کړي. د اوتریش د دفاع وزارت یو بیان وویل چې د الپغرونو په برینر کوتل کې به هم د کنټرول پوسته جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په دې سیمه کې د اوتریش له لوري د پوستي د جوړېدا په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل چې دا کار د آزاد تګ راتګ په برخه کې د اروپایي اتحادیې د مقرراتو سرغړونه ګڼل کیږي. د اوتریش دفاع وزیر پیټر دوسکو زیل د خپل هیواد کرونیر سایټونګ رسپانې ته پرون وویل تمه لري چې په پوله کې د څارنې او کنټرول مقررات ژر اجرا شي. ایتالیا او اروپای اتحادیه د اوتریش دفاع وزیر د دغو سرګندونو په اړه تر اوسه پوری څه نه دی ویلي. سش کال اتیا زره پناهغوښتونکو ځان ایتالیا ته رسولی دی. اکثره پناهغوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې ایتالیا ته تللي څو له هغه ځایه د اروپای اتحادیه نورو هیوادونو ته لاړ شي. د اوتریش پاوز په 15 اویا ساعتونو کې له ایتالیا سره خپلې پولې ته 155 سرتیری لیږلي چې د اضطراري پیښو په مخنیوي کې مرسته وکوي. ایتالیا او نورو اروپایي هیوادونو ته اکثره تللي پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان، عراق او لیبیا وګړي دي. ایتالیا او نورو اروپایي هیوادونه وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر لږ شوی دی. روانه اونۍ د ایتالیا، جرمنی او فرانسې د کورنیو چارو وزیرانو د پناه غوښتونکو پر ستونزو بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه وروسته له دې جوړه شوه چې ایتالیا ګواښ وکړ چې خپل بندرونه به د پناه غوښتونکو پر مخ بند کړي او هغو کوچنیو ربړې بیړیو ته به د ژغورنې عملیات او مرستې ودروي چې د مدیترانې سمندرګي له لارې د لیبیا له سواحلو ایتالیا ته پناه غوښتونکي رسوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی د شنبه په ورځ وویل چې هغه څه چې دوی په خپلو سترګو په ایتالیا کې ویني یو ښکاره غمیزه ده. ګراندی زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید له ایتالیا سره په دغه سخت حالت کې چې دا هیواد ورسره مخامخ دی او سواحلو ته زیات شمیر کډوال رسیږي زیاته مرسته وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی چې دغه اداري فساد چې دی په افغانستان کې ډیر دی. اداري فساد یو رکه نور هر خپل سر سره تکیه سره سميږي.
زه د کابل اوسېدون کیم. فساد باندې ټول کتل دي ورور غوله موږ فساد والا سړی هم نیولای نشي. باید حکومت دې کلا رښتیا په واقعیت سره فساد ورکوي نو ورور غوله یو شماره دې تلویزیون د لارې نه خلکو ته اعلان کړي یا د راډیو د لارې نه چې موږ فساد والا زه د ورځې شل دانې د کابل کې شل کسه فسادګر همدا رشوت خواره زه په ګیر ورکولای شم شل نفره. نو دا په خوله ویل چې فساد 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 ورکول فساد مساد نه ورکیږي. همدا فسادګر چې دا همدغه څه دی وایي وړه دا کاږي وارن دربانی کی گزارن دربانی کی.
سلامونه. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. زموږ څنګه په هلمند ولایت کې دا دي چې په ریاستونو کې کله چې بستونه اعلان ته دی او د اعلان وروسته بیا یا د رئیس د اکا زمان د ماما زمان د رئیس کومان کامیاب کیږي او نور خلک نس کار نه کوي. یا ځین رئیسان د بستونو چې خالی د غفر ځای باندې سرپرست خلک ګماري.
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زرجیری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نو ملي پاوس کې امنیتي ځواکو کې چې اداري فساد د خپل نوان ته تر څونه کې سار وښتانو نو وخت وي نو ملکی خلکو نه به طالبانو نه داعش نه څه ګیله ده. همدغه علت چې د دولت او د ملکی خلکو ترمنځ د ځمکه آسمان په توپیر واټن زیات شوی دی.
د فساد په اړه مو د څو تنو نظرونه واوریدل. او اوس به د نړۍ د مشهور د نړۍ د فوټبال د فوټبالر لیونل میسی په اړه نور معلومات له اسمت سروانه واورو.
روانه ونې لیونل میسی دوی مهمې پریکړې وکړې. له انټونی لا سره یې واده وکړ او اوس د خپلې خوښې له لوبډلې بارسلونا سره قرارداد اوږدوي. میسی له کوچنوالی څخه له بارسلونا کلب سره مینه لرله او له انتونی لا سره نشلیدونکي اړیکې درلودې. د چهارشنبه په ورځ د بارسلونا لوبډلې اعلان وکړ چې میسی به تر 2021 میلادي کال پورې ورسره یو ځای وي. تر اوسه پورې له بارسلونا سره د میسی د قرارداد د شرطونو په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. میسی ولس کاله پخوا چې لا ماشوم و له بارسلونا سره یو ځای شو او شایع بالاخره په همدغه ټیم کې له فوټباله تقاعد شي. بارسلونا د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له لیونل میسی سره به د قرارداد د تمدیدولو سند په راتلونکو څو اونیو کې لاسلیک کړي. میسی تر اوسه پورې 15 ځلی د کال غوره لوبغاړی پیژندل شوی دی. هیڅ بل فوټبالر 15 ځلی طلایي توپ نه دی ګټلی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه ده چې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال و نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دوشنبه کې به افغان ولسمشر د دغه پروژې د پرانستلو تر څنګ په غونډه کې په یوې درې اړخیزه امنیتي غونډه کې هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت پرون تایید کړ چې یو سرتیری په هلمند کې چې ټپي شوی و سا ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحدي ایالات دې ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي د شمالي کوریا د لومړني قاروهونکو توغندي د آزموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډیر ژر د نوي پریکړې لیک مسوده وړاندې کوي. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د دیارلسو غوښتنو یو فهرست منفي ځواب ورکړی دی. خو سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر پر دې هیواد چې ټولې اړیکې ورسره شلولي سمدستي نور بندیزونه نه دي لګولي. ایران وایي له سعودي عربستان سره د کړکېچ سربیره به سږ کال ایرانیان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون د یوه مسافر وړونکي بس او تراکتور ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه یولس تنه ووژل شول او 26 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکي یکشنبه په رسمي سفر کیف ته ولاړ شي او د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره وګوري. ازبکستان وایي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت له امنیتي بلاک سره به چې روسیه مشري کوي یو ځای نه شي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شئ. د افغانستان په وخت د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او په همدې سپو د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. مخکې دی چې د جون پښيبو کې ونس پروګرام ته ور ورسیږي پام وکړي د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته.
اساسي او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونې د اساسي او بشری حقوقو ایبل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د لارینونو تحسنونو او اعتصابونو د حق پاره بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شاغلی بلال احمد صدیقی دی. صدیقی صاحب شراغلست
مننه سلامت.
صدیقی صاحب، آیا لارینونه اعتصابونه او تحسنونه یو بشری حق دی؟
د هر سنه مخ تاسو ته او ټول معزز او ریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د یو د بشری حقوقو یا د ټول انسانانو یو بشری حق هم د اجتماعات او یاد لاریونونو تحسن او اعتصاباتو یو حق ده چې دا خوشبختانه چې په بشری حقوقو نړیوال اعلامیه کې هم په رسمیت پیژندل شوی ده، چې وروسته هم کله چې دا بشری حقونه په نور بین للی یا نړیوال میثاقونو کې تضمین شو چې په خوشبختانه په مدني سیاسي نړیوال میثاق کې دا حق هم تضمین شو چې هلته په یوشتم ماده کې په دې اجتماعاتو حق باندې دوی بحث کړي او دا حق پر رسمیت پیژندلې په هغه نړیوال میثاق کې هم وروسته خوشبختانه چې زمونږ په قوانینو کې چې په اساسي قانون کې په شپږ درشمه ماده کې په صراحت کې راغلی چې د افغانستان اتباع یا د افغانستان هغه وګړي یا ولس یا د افغانستان شهروندان دې ته د اجتماعاتو حق لري او دوی دا یو د دوی اساسي او بشري حق ده. چې خوشبختانه چې په د کله چې بل قانون تصویب شو دي لپاره چې د خلکو د اعتصابونو او تظاهراتو حق لا نور هم تضمین شي، چې د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو قانون په 1991 کال کې تصویب شو، په دې قانون کې هم دا حق د یو اساسي حق او بشري حق په توګه په رسمیت وپیژندل شو، چې دا زمونږ ولسته زمونږ خلک د افغانستان اتباو ته یو عمده لاسته راوړنه ده چې دوی ترلاسه کړی. خوشبختانه د حقوقي له لحاظ نه دا یو بشري حق ده او دا یو اساسي حق ده، اما متاسفانه چې په افغانستان کې اوس هم موږ ځینې مشکلات لرو او ناخوال لرو دې لپاره چې خلک خپل دې حق ته لاسرسی پیدا کی او لاسرسی ولري، خصوصا کله چې نامنه زیات سی تابن خلک نشي کوي چې په کلیو ولسوالیو کې په غنا عام سیمو کې دوی د خپل حق نه یا خصوصا د دې بشري حق نه استفاده وکي. او په زم کې موږ لیدلای کله چې د افغانستان خلک ځینې وغوښتي دي چې خپل غوښتنه خپل وړاندیزونه کله چې دوی حقونه تر پښو لاندې شوی په یو سیمه کې دوی کوشش کړی چې خپل حق دولتي چارواکو ته ورسوي، دوی راغلی او د دې حق نه استفاده کړی. اگر چې کله کله چې دا د دې حق د استفادې په جریان کې تاوتریخوالی رامنځته شوې ده او خلک وژل شوې ده، چې دا قتل موږ ته د منلو وړ نه ده او هیڅ مدني ټولنه ته او بشري نهادونو ته د منلو وړ نه ده. چې متاسفانه دا ستونزه رامنځته شوې ده او زه امیدوار یم چې زمونږ ولس یا زمونږ خلک دا پوهاوی او دا معلومات ترلاسه کړي چې دوی سره کم کوي سي د خپل دی بشري حق یا د اساسي حق نه په خټو کې استفاده وکړي.
ډیره مننه صدیقي صاحب، تاسو اشاره وکړه چې لارینونه تحسنونه او اعتصابونه یو بشري حق دی، دغه حق په خپل ځان کې کوم شرایط لري؟
دقیقا د دې لپاره چې دا حق هر حق چې مونږ غواړو چې هغه ترلاسه کو یا هغه عملي کو یا هغه حق مستفید سو، ځینې شرایط لري او ځینې عناصر لري. چې یو هم دا چې دا ټول اجتماعات یا ټول لاریونونه یا دا ټول مظاهرې یا اعتصابونه یا اعتصابات یا تحسنونه چې ترسره کیږي باید سوله ییز وي. یعنی هیڅوک حق نه لري چې د تاوتریخوالو سره دا حق ترسره کی یا د دې حق نه استفاده وکي. یعنی هیڅوک حق نه لري چې د تاوتریخوالو وسایلو څخه چې باید دي کیږي هغه وسایل چې تاوتریخوال رامنځته کی د جریان د لاریون نه د جریان په تحسن د جریان په اعتصابونو کې لاغن استفاده وکي. د لپاره چې دا خپل د دې حق د استفادې هغه سرش سره مغایرت لري. دوم دا چې دا ټول لاریونونه او اعتصابات او تحسن او اجتماعات باید ډیر په آزاد شکل کې ترسره شي. یعنی دا څنګه شي چې موږ یو څوک مجبور کو چې تاسو لار سه په دې ساحه کې تاسو نو کوي یا تاسو لار سه په دې ځای کې تاسو لار جنو کوي یا تاسو لار سه په دې ځای کې تاسو نو کوي. یعنی دا د آزاد په شکل باندې باید ترسره شي. یعنی هیڅ څوک باید مجبور نه شي. بل دا چې موږ باید هیڅ څوک مجبور نه کو چې په ځین لارونو کې ګډون وکي او هیڅ کله موږ یو څوک دې ته هم مجبور نه کو چې په دې لارونو کې ګډون وکي. یعنی دوه حالت لري، یو دا چې یو څوک نه غواړي چې په دې په یو لارونو کې ګډون وکي، یعنی موږ هغه مجبور کو چې تاسو حتمان په دې لارونو کې ګډون وکي. او ځینې وخت دا چې یو څوک غواړي چې ګډون وکي او ځینې خلک د چینه پریږدي چې هغه دې کسانو سره یو ځای شي، دا هم د دې حق د استفادې سره کاملا مغایرت لري. او هر څوک کوي چې هر وخت دا لاریونونه یا مثلا دا تحسن یا اعتصابات ترسره کی او په هر ځای کې دوی کوي چې ترسره کی، اما یو پیشبینی چې په قانون کې شوی دا هغه دا چې مخکله مخ نه باید دولتي یا امنیتي او کشفي ارګانونو ته باید مخکله مخ نه باید اطلاع ورکړي. یعنی معنا اطلاع دا نه ده چې دوی اجازه واخلي، یعنی چې دوی اجازه واخلي چې موږ لاریون وکړو که لاریون ونکړو، یا دوی اجازه واخلي د دولت نه چې موږ مثلا تحسن وکړو که تحسن ونکړو، که نه یعنی دا د اجازې په شکل نه ده. چې متاسفانه په افغانستان کې اکثره امنیتي ځواکونو برداشت دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې یو څوک غواړي چې د لیر حق نه استفاده وکړي، یعنی اجازې دولت پورې مربوط ده یا امنیتي او کشفي ارګانونو پورې مربوط ده. کله چې امنیتي او کشفي ارګانونو یو چا ته اجازه ورکړه چې تاسو لاریون وکړئ، بیا دوی لاریون وکړي، که دوی وایي چې نه تاسو لاریون مه کوئ، بیا دوی لاریون ونکړي. د دې لپاره چې دوی ته اطلاع ورکړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله، چې دوی خپل تدابیر امنیتي تدابیر ونیسي چې خدا نخواسته په دې لاریون کې څه مشکل ایجاد نه شي او خلق متضرر نه شي.
د ټولنیزې ازادۍ حق کم محدودیتونه لري؟
اگر چې د قانون له لحاظ نه خاص محدودیت نه لري. کله چې ما مخ میول دلته مثلا کله کله په محدودیتونو باندې خبرې کیږي، محدودیتونه ما محدودیتونه دي چې په قانون کې په سره شکل باید راغلي وي. د دې لپاره چې حکومتونه او دولتونه اکثرا له دې محدودیتونو څخه استفاده کوي او خلک نه پرېږدي چې د خپل بشري حقونو یا د خپل اساسي حقونو څخه استفاده وکړي. متاسفانه اکثرا خلک په دې محدودیتونو باندې بحث هم کوي. یو عمده محدودیت دا ده چې د امنیت په مشکل هغه ونه کې سر دوچار ونه کې، یعنی کوم ګواښونو عمومي امنیت ته متوجه ونه کې. یو عمده محدودیت دا ده چې مونږ هر لاریون چې کوو، مثلا مونږ هر اعتصابات چې ترسره کوو یا هر اجتماع چې مونږ ترسره کوو، یعنی دا افغانستان امنیت ته یعنی کوم ګواښ متوجه ونه کې. دا یو عمده محدودیت ده. دوم دا ده چې مونږ سره رقم کوي شو چې مثلا د ټولنې هغه عمومي اخلاق سره مغایرت ونه لري، یا مثلا عمومي نظم سره ډیر مغایرت ونه لري، خدای نه خواسته عمومي نظم په مشکل مواجه ونه کې. دا بل محدودیت ده چې مونږ کله لاریون کوو، خدای نه خواسته مونږ نتیجه لاریون داسې ونه شي چې د یو ټولنې عمومي نظم مختل سي، هلته ګډوډي رامنځته سي. او بل دا ده چې بل چا ته یا بل چا حقونو ته مونږ ضرر پیښ نه کړو. کله چې بل چا حقونه متضرر کیږي یا د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي، بیا هم دا یو محدودیت ده د دې حق د استفادې لپاره.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه یو سمو په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. ډیر مننه صدیقي صاحب. د ورستي پښتني په توګه دولتونه په دې برخه کې څه مکلفیتونه لري؟
مننه. دولتونه اول مکلفیت دا ده چې دا حق دی، یو اساسي حق دی، بشري حق په توګه وایي څو پیژني چې خوشبختانه زموږ دولت په اساسي قانون کې او همدارنګه د ټولنو حسابونو او تظاهراتو قانون کې پرسپیت پیژندل. یعنی اول د دولت دند مکلفیت ده چې خوشبختانه زموږ دولت دا کار کړی او زموږ دا ټول ولس او زموږ دا ټول د افغان وګړي دا حق لري او دا حق پر رسمیت پیژندل شوی ده زموږ په قوانینو کې او همدارنګه په نړیوال قوانینو کې هم دا حق پر رسمیت پیژندل شوی ده. دوم دا ده چې دولتونه سره رقم کوي سي چې خلکو د پوهاوی ورکي او دا زمينه خلکو د برابر کې چې دې حق نه استفاده وکي. یوازې دا حق د قانون په صفي باندې پاتې نسی چې موږ یوازې په قانون کې دا حق پیژبینې کړای نور څوک نشي کولای چې دې حق نه استفاده کړي. عملا زمونږ خلکو کولای شي دې حق نه استفاده وکي او دولت دا توانایي پیدا کړي چې خلکو د زمينه برابر کړي چې د ولسوالۍ په ساده شي د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او په سیستماتیک شکل باندې په دوی باندې تیرې کړي او دوی نشي کولای چې خپل غږ ورسوي مرکزی دولت. دوی کولای شي چې حالته مثلا د اجتماع رامنځته کړي او بل دا حق نه استفاده وکي. یعنی دولت دا زمينه دوی ته مساعد کړي چې دوی دې حق نه استفاده وکي. او بل دا چې متاسفانه چې موږ دولت دا توانایي تر اوسه پیدا کړې نه ده چې ځینې قوتونه خاص دي لپاره تربیه کړي چې دوی کله چې خلک لاریون کوي یا دې حق نه استفاده کوي دا خاص قوتونه دي لپاره ولر سي چې تر څو دا لاریون مهار کړي. یادی لارجون سره مثلا مرسته وکي چې دوی سره کم کوي سي چې مثلا د لارجون په پایته ورسیږي پرته لدین کوم تاوتری خواله رامسته شي د دې لپاره چې زموږ امنیتی ځواکونه چې اوس کله چې د لارجون کوونکو سره مخامخ کیږي دوی داس فکر کوي چې د خپل دښمن سره مخامخ شوي د پودی باندې رزم کی پودی باندې مثلا ټاکانم کوي او خلک ټپيان کوي او خلک وژني د دې لپاره د امنیتی ځواکونو حق نه ده او دوی نشکې چې داس رقم چلان وکي دا یو برخدا بل برخدا ده چې هر څوک چې په دلارونو کې ګډون کوي متاسفانه دوی ډیرو وهل او ټکول کیږي دا بل مثلا تاسو وینئ چې یو څوک غواړي چې وتختی د امنیتی ځواکونو سالور یا 15 نفر راځي دوی ماسره کوي او په سکو باندې په لغت باندې په برقی ډانډه باندې دوی وهي ګرچې دا د امنیتی او کشفي پرسونل مسولیت نه ده او دا غیر قانوني کړنه چې تر سره کیږي متاسفانه زموږ خلک کله چې په دې لارونو کې ګډون کوي دوی وهل کیږي او خلک خپل غاک نه پورته کوي دوی داس فکر کوي چې دا پولیس راځي کله چې دوی سره داس چلند کوي او دا د پولیس حق ده دولت دا مکلفیت لري چې دوی غاک واوري چې د دوی غوښتنه او د دوی مثلا غاک څه ده دوی څه لپاره راټول شوی ده د دوی غوښتنو ته د دوی مثلا وړاندیزونو ته مثبت ځوابونه وای او د قانون پر اساس باندې دوی سره چلند وشي
ډیر مننه کوم
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ترنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب يم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم نن مو د یو داسي دودیز چار ل تاریخ ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسي ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به ل دا ډول درملو کار نه وي اخیسته او یا هم په خپل نه وي جوړ کړي دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یوناني یا هندي درملو په نوم مشهور دي ل ډیر په خواره هيسي په ټولنړۍ کې جوړیدل او یا هم استعمال دي موږ په نننۍ خبرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځي ناجیه صافی ته وښیو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړي، د ژوند د لومړنۍ وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره لیوي تجربې هم دریغ نه دی کړي. انسان هڅه کوي چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوي وکړي. له هغه غدمه تر دې دمه د دودیزی درملنې تجربې پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزی درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځنګړیو سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ لبل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په ځمکه باندې خلق انسان حتماً مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. داسې دقیق تاریخ نشته، ځینې گاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دي، داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند او یو زرو 1500 کال مخکې په مصر باستان کې خلک دي بوته نه استفاده.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یوناني طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي. دا چې افغانستان ته د یوناني طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به واورو.
او افغانستان د افغانستان سنتي طب هم متاثر ده اما با پخوانه یا باستانی طبابتون یا فرهنگون ده. با په افغانستان کې هندي تبابت، یونانی تبابت او اسلامی تبابت اثر لري، ځکه چې افغانستان د بودایی دوره هم داسې اسلامی دوره او بلخه او مخکې د یونانی دوره تیر کړی، او کله چې بابر منځته راغی او په هند کې خپل امپراتوری جوړ کړ، نو په دې وخت کې افغانستان هم جز د قلمرو او علایق فرهنګي د هندیانو او افغانانو ترمنځ ډیر زیات شو. لهمده که بلا اوس تاسو چه بازار که بگوری اکثر مواد چه ده بیرون نراول که گی اکثرا دوایی بوتی ده هن نوارده گی، مثلا زرچوبه، زنجبیل. مخ که دمره امکانات نه، و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل، ده شربت په شکل تایکیده و ده جوشانده او هم دست دم کرده، بیا ورستا لک پیشرفت شو، بیا به شکل ده خلاصه تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شو. او از هم هم ده شیان چی ده عصری تب سنتی تب تاییدوی امداوس په چین کې، جاپان کې، په استرالیا کې، امداوس په آلمان کې، فرانسه کې ډیر زیات په طبابت کې استفاده کیږي، خصوصا د مزمن و امراض په دواوی کې لکه فشار خون، د چربی خون، د شکر.
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چاري روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځنګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې عمله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلم دوایی تولیدوي چې پروستات و پایده علاج دپاره دی او بله دی شکر دی ناروغی دپاره.
خغلی کریمی ویل کسه هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړون کې طبیبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي، او د ازموینې لارې د کار جواز لري. خو بیا هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبیبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینوه په نوم کتاب چې د فرعون د طبیب دی او له میلاده 300 کاله وړاندې لیکل شوی لوستی. دی وایي
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب د طب له موادو څخه چې کومه استفاده کیږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یوناني طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نوم معلومیږي، سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و، او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله، او د یوناني طب لرغونتیا ډیره زیاته ده په سینوها کې. یادونه شوې ده په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یواله هغه پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندوستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقل شوې دي.
طبابت یونانی او د هندي طبابت په منځ کې مشابهت ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و، یا د اسکندر مقدوني په وخت کې کله چې د هغو سره بعضي طبابان راغلل، هغه هم دلته دود دلته خبره کړل، یعنی دغه ځای هم طبیبان راغلل. همدارنګه هندي طبابت چې دی هغه مغا افغانانو چې عمل ته زده کړی و، او بعضي هغه نه چې افغانستان ته مهاجر سول یا د افغانستان تولارل 200 کال مخکی دلته دود پیدا کرده، او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري، او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پرو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي او دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوی چې دودیز تبابت خدای مګر په دغه برخه کې باید ذکر وشي او د یوې معتبر مرجع لوري ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولی خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، د پښتون راته د کابل اوسیدونکو روح الله ساروان ځواب کړي.
دا چې کوم بوټنه جوړیږي دا طبیعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه څه دي چې جنبي عوارض نه لري. یونانی تبابت چې دی جنبی اورز تر څنګه ګټې ډیره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي، د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډیره ګټوره ده او خلک یعنې ډیر باوري دی پې چې ډیره ښه ده. یعنې
د کابل اوسیدونکو پیغله ارزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني تبابت به تر نور تبابت ډیر ښه اغیز ولري او همچنان مفیده به هم واقع شي، خو په هغه صورت کې چې افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړي یا معیار ورته وټاکل شي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني تبابت بابت کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبيبان هم ستاسو چې فقط یو هټۍ خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او پختي کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې رابېخې کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا دیرشو کلونو را په دېخوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي، وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
ټولو نه غټ کیفیت یاده ساده ده چې کم سړی کم گیا استفاده کوي، خو داغه مزاج داغه خواص او داغه تفیت شناختی وکي، یعنی پیژندول وکي. کچیر هر گیا پیژندولی وکړه هغه گیا په انسان په وجود ماسره تمامېږي، او کچیر د سره پیژندولی ونه کړه نو داغه گیا چې داغه څه نتیجه نه ورکي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوي او بوټي پیدا کیږي او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه همدرد وایي
203 هغه رقم اګیان په افغانستان کې صادریږي، خو بدبختانه د دې ډیر کم مقدار دی ازي خارج ته نور دیږي، نه فلسطینشتا نه ترتیب شتا نه جوړول شتا. که چې افغانستان به من سپیزي به من سرخزي شیرین بیا او تویدازي سورنجانزي مثال ته سپانزي بربوزي بس انجه او توي څوک ته انګه وای دازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یوناني طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده:
وزارت سرنامه، بررسي قوانین او فارمسي تحصیلات علي او د سالندوالي د دې ټول یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټول نه ارزیابي اخلي، ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختمه شله د نورو کم ځای کې کامیاب هغه اسناد فارغت ورکي، او کم ځای نه کما غد چې وسر نور کاروکه هغه پیدا کده راشه دوم بار بیا امتحان تک چې کار کوشي.
دای وای چې اړوند ورګنونه باید د حقوق کسانو مخنیوي وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه کچېری مخنیوي ونه شي نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یوخه او غوړه تبابت د رامست کیدا په هیله نن نه خبرونه پات رسول. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org، او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ وخت شمیره د 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خوې پمن